بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستلی مشای په روانه خبرونه کې او رہی چې په بلخ ولایت کې روسیا حال درکو د نظام الدین قیصری د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو د نخته وروسته حال د غشان بمو خبر کو چې ولسمشر غنی د کورنۍ چار وزارت امر کړی چې د نظمی عامه پولیسو په خوانی قومندان زمره پایکان ژر ونیسي. دا یو شمیر نور موضوعات مو په دې نیم ساعت خبری مجله کې راټول کړی. زیکرام الله اکرام مو دا خبرونه د عبدالله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ورو چې احمد تکل برابر کړی دي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي په مزار شریف کې د یاغي قومندان نظام الدین قیصری پر وړاندې پریکړونی عملیات به له کابله د رارسیدونکي ځانګړي ځواک په مرسته پیل شي. ملي اردو وایي افغان ځواکونو په کندز کې د طالبانو د انتحاري حملو د ښوونې او روزنې مسؤول نیولی دی، او د هند په شمال ختیځ کې شپږ کسان د طبیعت د یو نوي قانون پر وړاندې د اعتراضونو په لړۍ کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د بلخ چارواکي وایي چې د جنبش ملي د پخواني قومندان نظام الدین قیصری پر استوګنځي پریکړونی عملیات به له پلازمینې کابله د رارسیدونکي ځواک په مرسته پیل شي. د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز ازادۍ راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې تر اوسه دوه دولتي سرتیري ټپیان شوي دي. په همدې حال کې قیصری هغو امنیتي ځواکونو ته چې د ده کور یې محاصره کړی خبرداری ورکړی چې تر څو ژوندی دی تسلیم به نشي. قیصری په عین حال کې لازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې له سولیزې لارې د دې لانجې حل ته هم چمتووالی وښود. له بلې خوا یو شمېر خلکو په مزار شریف کې د قیصری په پلوي مظاهره وکړه او د ولسمشر اشرف غني پر ضد یې شعارونه ورکړل. امنیتي ځواکونو تېره شپه هڅه وکړه چې قیصری او وسلوال یې له هغه کوره وباسي چې د دوی په وینا غصب شوی دی. د بلخ پولیسو په یو بیان کې قیصری له خلکو په باج اخیستو، د امنیت په ګډوډولو او د غیر مسؤولو وسلوالو په لرلو تورن کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغان پوځ چارواکي وایي افغان ځواکونو په کندز کې د طالبانو د انتحاري حملو د ښوونې او روزنې مسؤول نیولی دی. په شمال ختیځ کې د 211 پامیر قول اردو ویان عبدالهادي جمال نن ازادۍ راډیو ته وویل حبیب الله چې په ملا حکیم مشهور دی په چاردرې ولسوالۍ کې نیول شوی دی. افغان کماندو او د ملي امنیت سفرنه قطعې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ په غزل شاخ سیمه کې ګډ شپنی عملیات وکړل چې په ترڅ کې د طالبانو د انتحاري حملو مسؤول حبیب الله مشهور په ملا حکیم نیول شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قول اردو وایي په غزنی ولایت کې د افغان پوځ په عملیاتو کې اوه وسلوال ترورستان وژل شوي دي. په جنوب ختیځ کې د 203 تندر قول اردو مطبوعاتي څانګه په یوه خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه وایي افغان ځواکونو د غزنی ولایت په ګومیشک او شاغولي سیمو کې دوه موټر په نښه کړل چې په ترڅ کې اوه تنه ترورستان وژل شوي. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې دا وسلوال د کومې ډلې وو. لبلې خوا د کندهار سیمه ایز چارواکي په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار ولایت د رسنیو څانګه په یوه خبر پڼه کې وایي د خاکریز ولسوالۍ په بلاغه سیمه کې د عملیاتو پر مهال درې تنه وسلوال چې تر ځمکې لاندې په یو پټنځای کې پټ شوي وو وژل شوي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ایران د حکومت یو جګپوړی مقام وایي تهران پر دې هیواد د یوې اونۍ په ترڅ کې دوهمه سایبري حمله شنډه کړې ده. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جهرومي نن پر ټویټر په یو پیغام کې دا وکړه چې دا سایبري حمله یې له تشخیص وروسته د سایبر دفاعي سیستم په وسیله شنډه کړې ده. هغه وویل د دې حملې هدف د حکومت استخباراتو ته نفوذ و. جهرومي د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ هغه راپورونه رد کړي وو چې ګنې هکرانو د ایران پر بانکونو سایبر سایبری حمله کړي او ځینو سیمه ییزو رسنیو حتی راپورونه ورکړل چې د بانکونو د میلیونونو مشتریانو حسابونه په نښه شوي. خو نوموړي د چهارشنبې په ورځ ایرنا دولتي خبري آژانس ته وویل چې د ایران انټرنیټي تاسیسات د حکومت په کچه د لوی سایبري برید په وسیله په نښه شوي وو. نوموړي هغه مهال نور جزئیات نه ورکړي، خو ویلي وو چې دا برید شنډ شوی دی. د ایران د مخابراتو وزیر په نننیو څرګندونو کې وویل چې د دې سایبري حملې د عاملانو او هکرانو درک لګولی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. راپورونه وایي چې شپږ کسان د هند په شمال ختیځ کې د تابعیت د یو نوي قانون پر وړاندې د اعتراضونو په لړۍ کې وژل شوي. د راپورونو له مخې له دې ډلې لږ تر لږه دوه کسان پولیسو په ډزو وژلي. د آسام ایالت په لوی ښار ګواهاتي کې نن وضعیت کړکېچن و. په دې ښار کې چارواکو پر انټرنیټ او په ځینو سیمو کې پر تګ راتګ بندیز لګولی. په لویدیز بنګال کې وروسته له دې چې اعتراض کوونکو ریلګاډي او بسونه وسوځول، د هند ختیځ په ځینو برخو کې د اورګاډي خدمات هم وځنډېدل. په دې سیمو کې د ګرز بندیز له پای ته رسېدو وروسته نوي اعتراضونه پیل شوي. دا اعتراضونه د هغه قانون له تصویب وروسته پیل شول چې له مخې د افغانستان، بنګلادیش او پاکستان سکانو، هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو ته چې له 2015 کال مخکې هند ته تللي او په دې سیمو کې میشت شوي دي، د هند تابعیت ورکول کیږي. مسلمانان له دې قانون څخه مستثنا شوي. او د ملګرو ملتونو په نوښت د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د اقلیم په اړه له دوو نیو رئیسې پیل شوې خبرې نن بې کومې نتیجې پای ته ورسېدې. او په نړیوالو بازارونو کې د کاربن د پلور او پیر د اصولو د څرنګوالي په اړه مهمه پریکړه 2020 کال ته پاتې شوه. د نړۍ د نږدې 200 هیوادونو پلاو په دې نړیواله غونډه کې چې د خبرو په پایله کې د نړۍ هیوادونو د ځمکې د تودوخې په اړه په ډېرې سختۍ سره موافقه وکړه ګډون کړی و، خو د هغه څه په اړه موافقې ته ونه رسېدل چې ساینس پوهان د بیړني حالت پر وړاندې د مقابلې لپاره مهم بولي. په دې موافقو کې د مضرو ګازونو د مخنیوي او له هغو بېوزلو هیوادونو سره چې له اقلیمي بدلون څخه زیانمنېږي د مرستې په برخه کې لوړې غوښتنې او اعلامې هم شاملې دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، احمد تکلو چې د محل خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو .com. وړاندې به مو د نظام الدین قیصاري او د افغان ځواکونو د وسلوالو نښتو په اړه خبر کړو. دا نختی تیر مازیګر نو وخته په مزار شریف خار کې د نظام الدین قیصاري د نیولو په هدف باندې پیل شوې دي. په دې اړه بل خپل خبريال نه حال واخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په هغه ولایتونو کې د رای بیا شمیرنې او څېړنې بهیر بشپړ شي چې پکې وړاندې خنډونه موجود وو.
ان شاء الله کوشش کوو چې کوم مزاحمتونه نه وي دغه پروسه به موږ زر تم پای ته ورسوو.
ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت ته امر وکړ چې د نظمیامه پولیسو پخوانی قومندان زمری پایکان ونیسي. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې مو نور مطالب هم راټول کړي. راسره پاتې شئ. اوس هم ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته بلخ ته ورزو. همدا اوس سره خپل خبریال مجیب حبیبزی د ټلیفون په لیک وصل شوی دی. که څه هم وړاندې راپورونه داسې موجود چې د نظام الدین قیصاري په د اوسېدو په ځای باندې هوایي حملې شوې دي او د بلخ امنیتي چارواکو د نوموړي د وژل کېدو خبره کړې وه، خو خپله نظام الدین قیصاري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه خطو کې د یو ساتون کې وژل شوی دی او د ژوندې دی او تر هغه به جنگي کې ترسو د ژوندې وي. دغه شانې د مذاکرات او غوښتنه هم کړې وه. حبیب زی صاحب، کدا راته وایي چې دغه د مذاکراتو مسله چې دی وړاندیز کړی دی او دغه شان د افغان امنیتي ځواکونو له لوري نه چې کوم هغه وروستی وخت ورکړل شوی او تر 4 بجو لاغه وروسته حالاتو څنګه دي؟
سلامت تاسو د زیر ټولو اوریدونکو ته وضعیت نسبت 4 یا 3 بجو ته قرار دی. که څه هم تر 5:30 بجو خال ډزې د دواړو لورو ترمنځ ترسره کېدلې، خو کله چې هوایي حملې په 3:45 بجو ترسره شولې لکه پس د بلخ ولایت د امنیت امر دا وکړ چې ګواکي ښاغلی قیصری به په دغو بریدونو کې وژل شوی وي او نورو کسانو ته به یې تلفات اوښتي وي. خو بیا موږ بریالي شو چې د ښاغلي قیصری سره مو خبرې وکړې. ده وویل چې په دغه برید کې یوازې د دوه کسان وژل شوي دي، دوه تنه نور ټپیان دي، او په ځوابي ډزو کې پولیس هم تاییدوي چې د پولیسو دوه ځواکونه ټپیان شوي دي. د بخت امنیت قمندانۍ مشر جنرال اجمل فایز ازادي اورېدو سره خبرو کې وویل چې دوی وګړه امنیتي ناسته ترسره کړه او تصمیم پر دی وشو چې د مرکز څخه د ملي پولیسو یوه ځانګړې قطره شي او د ښاغلي قیصری د نیولو لپاره نن بیګا بیا هم عملیات ترسره کړي. که څه هم قیصری ځینې نورو سرچینو سره په خبرو کې او موږ ته هم تایید کړل چې دی غواړي چې د خبرو لارو دا مسله حل کړي، او که د خبرو لارو حل نشو او امنیتي ځواکونه د کور محصلې ته دوام ورکړي، دای به تر هغې مقاومت وکړي چې ژوندی به وي. د ویلو ده چې په دغه کور کې قیصری ادا کړی چې یوازې د ده ساتونکي نه دي، د ده سره د ده مېرمن بچیان او کابو دېرش تنه مېلمانه چې ورسره ول هلته په دغه کور کې دي، او
تاسو وړاندې د امنیتي ځواکونو خبره وکړه چې دوی ویلي دي چې له کابله به د ملي پولیسو کومه ډله ورځي. دوی د نظام الدین قیصری د مذاکراتو د وړاندیز په اړه څه ونه ویل؟
دوی د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری وویل چې که ته هم ما پوښتنه ترې وکړه چې د جنبش حزب هم هیله ښوولې وه چې که دوی ته فرصت ورکړل شي دوی به په دغه مسله کې منځګړیتوب وکړي او د سوله ییزې لارې شي. همدارنګه د قیصری په خبر چې د ولایتي شورا مشر او همدارنګه د فاریاب د ولایتي شورا مشر ته ورسره اړیکې نیولې وې او دا وړاندیز یې ورته کړی و چې د سوله د طریقه سوله ییز ډول دا مسله شي، او دای په تمه دی چې دوی ورشي او د سولې او د خبرو له طریقه دا رامنځته شوې لانجه حل کړي. خو تر دمه دا کار نه دی ترسره شوی، او د بلخ پولیسو بیا رد کړل چې ګواکې داسې کومه مسله نه ده ماتره، قیصری باید تسلیم شي که نه تسلیمېږي نن بګا به د ملي پولیسو ځانګړې قطعه له کابل څخه راشي او پرده به د درېیم ځل لپاره عملیات ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. زموږ خبریال مجیب حبیب زیا و مو اوریدل چې د نظام الدین قیصری د نیولو په هدف له کابله د ملي پولیسو یو ځانګړي قطعي حرکت کړی دی، او د بلخ پولیس وایي چې نن شپه به دغه ځانګړي قطعه د قیصری د نیولو په پار باندې یو وار بیا خپل عملیات پیلوي. ولسمشر غنی د کورنۍ چارو وزارت تامر کړی چې د نظمیامه پولیسو پخوانی قومندان زمری پایکان جرونی شي. خغلی غنی نن له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې ویل چې زمری پایکان د پولیسو د نظمیامه اورګان د فساد په ځاله بدل کړو. د پولیسو د امن نظم پخوانی قومندان زمری پایکان دوه کال وړاندې د اداري فساد او لوی جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په نیم کال بند محکوم شوی. تفصیل د نسیم شفق پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشر وایي چې د پولیسو د امن نظم د پخوانی قومندان زمری پایکان نه نیول کېدل د افغانستان شهرت او سیاسي اراده له پښتنې سره مخامخ کړی دی. ښاغلی غنی د یک شنبه په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست په خطاب کې وویل چې د زمری پایکان د نیول کېدو په اړه امر باید هرومرو عملی شي.
امروز از خاطر عدم دستگیری زمری پایکان
نن د زمری پایکان د ننی ولکېدو لامل هر ورځ د افغانستان شهرت تر پوښتنې لاندې راځي. د غرض زمونږ سیاسي را د حمله پوښتنې سره مخامخ کیږي. پر دې کس حکم شوی هغه یو سراسري اورګان چې نظمیمو د فساد منبع جوړه کړې وه. د دې کسانو نیول کېدل د کورنۍ چارو وزیر صاحب باید ژر تر ژره عملي شي.
ښاغلی غنی وویل چې دوی دا تحمل نه لري چې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د یو چا د نیولو حکم ورکړل شي او هغه اجرا نه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې ولې لا تر اوسه زمری پایکان نه دی نیولی څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي چې حالاتو ته په پام د زمری پایکان او ورته نورو کسانو نیول کېدل به آسانه کار نه وي.
زورواکو یا هغه کسانو چې ظلمونه کړی دي، هغه کسان چې اوس هم په دغه ظلمو اخته دي، د دې جلوګیری وشي خدا خود نور اعلی نور ډیر ښه کار دی. خو موږ چې څومره د اداره ګورو وزارت داخله ګورو د حالت ګورو زه په کړو کې شک مانیم.
د امن اعظم پولیس په 1438 مریض کال کې رامنځته او زمری پیکان قمندان وټاکل شو. هغه مهال ویل شوی و چې د امن اعظم پولیس دنده لري چې د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي. خو په 1599 مریض کال کې د کورنۍ او چارو وزارت د وظیفوي غفلت له امله د زمری پیکان دنده تعلیق کړه. له هغه شاوخوا یو کال وروسته ښاغلی پیکان د اداري فساد او لویو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د لومړنۍ محکمې لخوا په 8.5 کال تنفیذي بند محکوم شو.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوس هم د انتخاباتي مسایلو پر لور. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په هغه ولایتونو کې د رای بیا شمیرنې او څېړنې بهیر بشپړ شي چې پکې وړاندې خنډونه موجود. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د دوی کارکوونکي دې ولایتونو ته رسیدلي او د رای شمیرنې بهیر یې پیل کړی دی. بل خوا بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې د رایو بیا شمیرنې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. خو پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه بیا غوښتنه کوي چې کمیسیون دې دا پروسه د ټاکنیزو ډلو له یرغمل لرې وساتي. امید زهیرمن په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل کړه چې له دې وړاندې پکې د ثبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې لخوا د دې بهیر مخه نیول شوی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي یادو ولایتونو ته رسیدلي او په ولایتونو کې به 1340 صندوقونه تفتیش کړي.
کچیرې دې ناظرینو مشاهدینو همدارنګه د ټیکټونو مزایمتونه تخنیکی همکارانو ته په ولایتو کې جات نشي نو په یو شمېر ولایتونو کې زموږ کار ډېر کم دی. یوه ورځ دوام کوي په درې ولایتونو کې. په پاتې ولایتونو کې هم له دوو نه تر څلور 15 ورځو پورې به دغه پروسه دوام وکړي او انشاءالله کوشش کوو چې که مزایمتونه نه وي دغه پروسه به موږ ډېر زر تم پای ته ورسوو.
تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنشیر هغه ولایتونه وو چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې پکې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې بهیر ته اجازه نه ورکوله. خو دوه شپې وړاندې د ثبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې په دې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. ښاغلی عبدالله وویل دا کار د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په غوښتنه او د ټاکنو په پروسه کې د روان کړکېچ د حل په موخه د ښه نیت لپاره کوي. که څه هم ښاغلی عبدالله وویل چې څارونکي به د رایو بیا شمیرنه کې ونډه واخلي خو تازه بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې له دې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. د دې ډلې یو ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې او له همدې کبله به د دوی څارونکي په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په بهیر کې ګډون ونه کړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه بیا په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې د بهیر لپاره هرکلی کوي او وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لرې وساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون له خپلو سرچینو په ګټې اخیستنې سره هر څه ژر په دې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پای ته ورسوي. د دې بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید:
اوس باید دوخانه وي شفافیت دغه بهیر د ټولو لپاره اعتبار وړ ده. په شفافیت کې چې پښتو نوی او پورا اسناد خلاص کړی شي معلومات شریک شي وخت باندې دا د پروسې د ماهیت لپاره او د اعتبار لپاره ډېر مرسته کوي. نو دلته چې مشونه نه پاتې پښتو نو ساتي.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لدی وړاندې د لومړنۍ فایلو د اعلان په اړه دوه ځله خپل ژمنه ماته کړي خو تازه یې ویلي چې درایو بیا شمیرنې او لڅېړنې وروسته به ډېر ژر د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ فایل اعلان کړي. خو د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې بیا ویلي کچیرې د 300,000 رایو د برخلیک په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي لومړنۍ پایلې به ونه مني. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
له ازادي رادیو نه د شپږ بجو پښتو خبری مجله اوري. د افغانستان حکومت په تیرې داسې یو طرحه جوړ کړی چې که د هیواد د زندانونو یو زنداني یو کتاب ولولي او د موضوعاتو په اړه نورو ته معلومات ورکړي د زندان په موده کې به شپږ ورځې کمواله راشي. همدې حال کې د حقوق پوهانو ټولنه یاد طرحه ګټور غني خو وايي دغه طرحې په جوړولو کې باید ټول قانوني مواد په پام کې ونیول شي او کنه نو قانوني حیثیت به ونه لري. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي دغه طرحې جوړول د اخلاقي او روزنیزو خېګونو او د مطالعې د دودولو لپاره ګټور اقدام دی. خو که قانوني پړاوونه تیر نکړي د هیواد د نافذه قوانینو له موادو سره به په ټکر کې شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس عبدالغفور غیور د یک شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل، حکومت چې هر تصمیم نیسي او قانوني بڼه ورکوي باید په احساساتو نه بلکې د قانون پر موادو ولاړ وي.
موضوع لطف و مهربانی خارج از مسائل قانونی است. اگر ما بتونیم کدام ابتکار
د پیرزوین موضوعات له قانونی مسائل نه بهر دي که وکړای شو یو ابتکار وکړو او خلق د مطالعه فرهنګ روزنی او انسانیت ته تشویق کړو او د مجازاتو د تخفیف اساس دا وی چې خلق قانون تر وګرځي خه خبره ده. خو به دې شرط چې ژمنه ولري، خو زموږ له نظره قانونی اساس نه لري، له قانون پرته نشو کولای یو حرف هم توجیه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د یوې داسې طرحې په جوړولو لاس پورې کړی چې که هر زندانی یو کتاب ولولي او د موضوعګانو په اړه یې نورو ته کانفرانس ورکړي، د بند په موده کې شپږ ورځې کموالی راځي. د حقوقي چارو پوه عبدالشکور دادرس د ازادي راډیو سر په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغې طرحې د مسودې په ترتیبولو کې دې د هېواد د عدلي او قضایي ارګانونو او حقوق پوهانو نظرونه واخیستل شي. ددا هم وویل، کله چې یادې طرحې د قانوني پړاوونو له تېرولو وروسته قانوني بڼه غوره کړه باید په شفافه توګه پلی شي چې د کوم زنداني حقوق پکې تر پښو لاندې نه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د دغې طرحې په جوړولو یې لاس پورې کړی وایي په یاده طرحه کې به ټول قانوني موارد په پام کې ونیول شي. د دغه وزارت د ویاند مرستیالې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل،
دغه مسوده باندې موږ کار کوو. قانوني اړخ نه هیڅ کوم مشکل نه لري، ډېر کوچني مراحل پاتې دي، اما ټولو استقبال ترې کړی ده تر ریاست جمهوري پورې، او دا به ډېر زر منظوري وي، هم تشویق کړي او هم دغه لړۍ زر پیل شي تر څو د دوی د میاد په د تخفیف راوستل کې عملي شي. مسوده ده
سره له دې چې د افغانستان په زندانونو کې د سواد د زده کړې پروګرامونه له پخوا راهیسې روان دي، خو دا چې زندانیان اوس کتاب لوستلو ته هڅیږي او له دې عمله یې د بند په موده کې تخفیف راوستل کیږي یو نوی اقدام دی. د افغانستان په محبسونو کې اوس شاوخوا 30,000 سیاسي او جنایي بندیان د بند شپې ورځې تیروي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو وایاند وایي لا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو امر نه دی ترلاسه کړی. راپورونه وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په څو ورځو کې له افغانستان د 30,000 امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر ویلي که له طالبانو سره کومه موافقه وشي یا نه له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل به عملي کیږي. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د امریکا ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي چې دوی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو کوم رسمي امر نه دی ترلاسه کړی. سپینې ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت پر دې موضوع د بلې خبرونې بزنس انسایډر له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. د امریکایي ځواکونو ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی ویلي، موږ په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت او خپلو افغانو همکارانو ته پوره ژمن یو او پر عمده هدف متمرکز یو. هغه دا چې دا خبره یقیني سي چې افغانستان بیا د ترورستانو په پټنځای نه بدلیږي چې له هغه ځایه امریکا د هغې شریکانو او ګټو ته زیان ورسوي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څو ورځو کې له افغانستانه د 30,000 پوځیانو د وتلو اعلان وکړي، خو دا لا معلومه نه ده چې د دغو پوځیانو وتل به کله پیلیږي. خو چارواکو ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي چې دا پروسه به په څو میاشتو کې بشپړه سي. په افغانستان کې دا مهال د امریکایي پوځیانو شمیر د 12,000 او 13,000 ترمنځ دی. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر تیر اونۍ د امریکا د ریګن ملي دفاعي فورم ته په خبرو کې ویلي وو کله طالبانو سره کومه موافقه وسی یا نه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل به عملي کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره پنجشنبه وویل چې امریکا له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وقفه راولي. په قطر کې پر روانو مذاکرو کې دا ځنډ وروسته له هغې راوستل سو چې وسلولو طالبانو تیره چهارشنبه پر باګرام پوځي اډې حمله وکړه، دوه افغانان یې ووژل او تر اویا زیات نور کسان یې ټپیان کړل. بل خو د امریکا دفاع وزیر ویلي جنرال سکاټ میلر چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان دی وایي ډاډه دی چې کولی سي د ځواکونو شمیر کم کړي او له دې سره به د دوی هغه توان په خطر کې نه لویږي چې د ټروریزم په پټنځای د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي لپاره په کار دی. تر دې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز ویلي و چې دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر کمولو پر انتخاب غور کوي. جنرال مارک میلی تیره چهارشنبه کانګریس ته ویلي وو په افغانستان کې د ټوریزم ضد ماموریت کې به هم د پوځیانو شمیر راکم سي. ښاغلی میلی د دغو ځواکونو شمیر نو مشخص کړی خو منلی و چې په افغانستان کې د ټروریستانو په وړاندې د جګړې لپاره د لږ شمیر پوځیانو پریښودل به یو بالقوه اقدام وي. په افغانستان کې د ډیری امریکایي پوځیانو په ډله کې شاوخوا 15,000 تنه یې د ټروریزم ضد ماموریتونه پر مخ بیایي، خو پاتې نور امریکایي پوځیان د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، سلام مشورې او همکاري ماموریت کې ونډه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې غواړي د 2020 د دې کال تر نومبر میاشتې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي او په نږدې راتلونکي کې د 4,000 پوځیانو ایستل به پر دغه مسیر لومړی ګام وي. خو د بزنس انسایډر خبرونې په باور ولسمشر ټرمپ شایي له انتقادونو سره هم مخامخ شي چې له طالبانو سره د سولې له کومې جامع موافقې پرته ولی خپل پوځیان له دغه هیواد باسي. واشنگتن پوسټ ورسپانې تیره دوشنبه د حکومت د پټو اسنادو په حواله راپور ورکړی و چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه خپلو عوامو ته درواغ ویلي دي. راپور ویلي چې د بوش، اوباما او ټرمپ تر واکمنۍ لاندې ادارو د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا ولس تیر ایستلی او ادعا یې کړې چې په دې جګړه کې پرمختګ شوی، حال دا چې داسې نه و.
په همدې حال کې د افغان حکومت که څه هم له افغانستانه د 4,000 امریکایي سرتیرو ایستل د دې هیواد پر جګړې بې اغېز بولي، خو وایي دوی لا هم د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا لري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د امریکایي پوځیانو ډیر شمیر به په دې هیواد کې پاتې شي. امید ظهیر ملي پاړه نور حال راکوي.
افغان حکومت له افغانستان څخه د 4,000 امریکایي سرتیرو د پریکړې د راپورونو په غبرګون کې په احتیاط نظر څرګندوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وای په دې هیواد کې د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې ته پرمخ بیولو په موخه لا هم د امریکایي سرتیرو شتون ته اړتیا ده. خغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل ممکن له افغانستان د 4,000 امریکایي سرتیرو استل د دې هیواد پر جګړې منفي اغېز ونه کړي، خو په خبرې د امریکایي سرتیرو لویه برخه په دې هیواد کې پاتې شي.
ترهګرۍ تروریزم یو تهدید دی دوړې وادونو لپاره، اما د دوی د امنیتي ځواکونو کمول شاید هغه بخش کې چې ډېر ضرورت ورته نه وي، اما یو شمېر زیات هغه ځواکونه شته چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په ګډه سره دغه مبارزه مخته وړي تر څو موږ وکولی شو نور نتایج هم لاسته راوړو.
د امریکا ان بی سي ټلویزیون تازه په خپل یو راپور کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تصمیم نیولی چې د روانې اونۍ په اوږدو کې له افغانستان د 4,000 امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه اعلان کړي. د دې سرتیرو د وتلو په صورت کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې یو هغه شمیر لاتو تر 9,000 پورې وي. ان بی سی ټلویزیون په خپل راپور کې ویلي د امریکا چارواکي داسې مهال د پریکړې ته رسیږي چې د 100 میاشتو ځن وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې ځنډیدلې خبري بیا پیل کړي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې د ناټو د قدس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له 12,000 تر 14,000 پورې سرتیری لري. سرچینه زیاتوي امریکایي چارواکو ورته نه دي ویلي چې کله له افغانستان د دې عسکرو د وتو بهیر پیلوي، خدای منلی چې د عسکرو وتل به 100 میاشتې وخت ونیسي. دا راپور داسې مال خبرېږي چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو خبرې له 2 ورځو راهیسې بیا ځنډیدلې دي. طالبانو ویلي له خپلو مشرانو سره له مشورو وروسته به بیا د خبرو میسته کینی.
زموږ غلا ازادي راډیو نوري اوس هم یو سیمه ایزه مسله د ایران د مخابراتو وزیر نن اعلان وکړ چې دغه هیواد تر یوې ونې په لنډه موده کې دویمه سایبری یا انټرنیټي حمله شونډه کړې. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جهرمی نن په یو لنډه کې ټویټ کې ویلي چې دغه سایبری یا انټرنیټي حمله تشخیص او د ایران د انټرنیټي خوندیتوب د سپر یا سایبر سیکیورټي شیلډ په مرسته شونډه کړې شوې ده. جهرمی پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي هغه استخباراتي ادارې هم تشخیصي وي چې دا حمله یې کړې او هکران هم څارل سوي دي. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جهرمی تیره چهارشنبه هم دولتي آژانس ایرنا ته ویلي و چې یوې لویې او د کومبل دولت انټرنیټي حملې د ایران د برېښنا زیربنا په نشه کړې ده. هغه د دې حملې په اړه دغومره ویلي و چې شنډه سوې او په دې اړه به راپور وروسته خپور سي. د ایران دغه وزیر تیره سه شنبه د حق کولو د هغو هڅو راپورونه رد کړي و چې پکې ویل سی وو دغه حملو د ایران بانکونه په نشه کړي دي. خو د ایران محلي رسنیو راپور ورکړي و چې د ایراني بانکونو د میلیونونو مشتریانو پر حسابونو سایبری یا انټرنیټي حمله سوې ده. که څه هم ایران پر خپلو زیاتو زیربناوو انټرنیټ قطع کړي، خو څو څو ځلې د انټرنیټي حملو د شنډولو خبره کړې ده. ایران پر خپلو دغو زیربناوو د انټرنیټ وروسته له هغې قطع کړ چې د 2000 میلادي کال په وروستیو کې د سټاکس نیچ په نوم یو کمپیوټري وایروس چې ګمان کېده د امریکا او اسرائیل لخوا په ګډه جوړ شوی د ایران په اټومي ساحو کې د ایران د زرګونو سنټرفیوژونو فعالیت له ځنګ او خنډ سره مخامخ کړ. امریکایي چارواکو په جون میاشت کې ویلي و چې د امریکا نظامي سایبري ځواکونو د ایران د پاوځ پر کمپیوټري سیستمونو حمله پیل کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو پلانونو له ملاتړه شاته سو چې له مخې په پام کې وه هرمز تنګي ته نږدې د امریکا د یوې اکتشافي بې پیلوټ الوتکې د ویشتلو په بدل کې دي د ایران په وړاندې پوځي حمله وسي. د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د 2015 لسم کال لاټمي تړون څخه ووت او پر ایران یې د سخت فشار راوستلو پالیسي پیل کړه. پر ایران له هغې راهیسې څو وارې بندیزونه لګول سوي دي.
درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د نیم ساعته پښتو خبري مجله پای ته رسیږي. وخت